Radio.
احمد شیبریم د سجر روب سارنی خبری مجله کې مو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و د لندۍ پر یکویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یادداشت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنجشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبې په ورځ په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو د وزیر لموین وقار مصري سره کتلي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ متحد عربي اماراتو ته ولاړ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یو کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین وی او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. ریجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو زندان کې د خپل یوه وګړي مړینه تایید کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوي خبری آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صالح اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یوه سویسی د دغه ولایت په یوه زندان کې ځان وشلی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وی چارواکي څرګندونې لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېر یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې په امریکا کې د افغانانو د مهاجرت لړۍ د ادامه پیدا کړي. د غندشنه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشۍ د کاري دورې لرا رسیدو سره زیاته شوه. بل دا اندیشنه پر خبرونه کې در سره شریکه وو چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنیټ ته اندیشنه شولې او ویلې دي چې ځینې په خواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ په انټرنیټ کې کرکه خپروي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شش خالی شاله و تلا دیر دی کفتا کول و اسم نن عدق خبر یو شپر دغر دکی کری دی داشت نو انشالله یو سنجوز گرام با طول سی انشالله شش خالی
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقیف په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون بې چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولی شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلي یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې ایزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولی دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلهییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پورز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکي فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتېرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتېرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره یې کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډېره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لېږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمېر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو او د دې هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز اژانس ترلاسه کړې کړې ده. په دغه لیک کې چې له 380 څخه زیاتو کسانو لاسلیک کړی، له ګواښ سره مخامخ 500 افغانانو لپاره د اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا اس ای وی د تصویب غوښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټې پر نږدې کېدو او د کډوالو په اړه د هغه د سختو دریځونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او اوسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره یې همکاري کړې او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څخه باندې 380 تنو پخوانیو سرتیرو، پخوانیو او اوسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په یو لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د ښاغلي شاون له قوله دغه شان ویل شوي هغو افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولي وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده. او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکي اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیک هرکلی کوي، خو وایي له شمنو سره سره لا هم بے برخلیک دي او په وخت یې چارې مخته نه ځي. د کابل خار وسیدون کې نوید په دې اړه آزادي رادیو ته وویل،
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د وګړو ځنډ سره مخ یم. تقریبا 40 میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیرنه تماس نیولی او ویل چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړی او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خونه غواړي نومې په راپور کې یاد شي. په دې اړه آزادي رادیو ته وویل،
نگرانیا تا جای پیشتر شده به دلیل ازی که
د ډونالډ ټرمپ په راتک د کډوالو ترمنځ داسې اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پریکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتیدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 130,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بېلابېلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحدو ایالتونو ته لېږدول شوي، خو لا هم ډېری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي. د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د لېږد له ائتلاف یا افغانی وک سره امریکا ته د افغانانو د لیک ټوکړه تمدید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روانې اونۍ د سه شنبه د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې دغه اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د اروپای ټولنې یوې چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. چارواکو هیله شولې چې لدې سره شای په لبنان کې چې په روسیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابره شي. شاغلی عون پرون په پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي عصر ته لار پرانیستل شوې. جزئیات په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنجشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوره کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل سوې ده. هغې وړاندې لیکلی چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښوولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان د رایه اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربند موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ څوارلس میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستې د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه سوې ده.
دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچله په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2024 کال کې 1.4 میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله 30% زیاتوالی شي. دغه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې مراکش ته د بهرنیو ګرځندویانو تګ زیات شوی دی. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال پورې په کال کې 26 میلیونو ته ورسی شي. مراکش به له اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د آثارو د تبادلې د تنظیمونکې ادارې په وینا له جنوري څخه د 2024 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 104 میلیارد مراکشي درهمو ته رسېدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي. افغانستان ته مخه کوو. په کندهار کې کروندګر غواړي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظمه بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې د مل کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې تیر کال نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوي وو. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی اوسیدونکو دي، سش کال دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جریبه ځمکه زعفران کری.
او یی چا به دې پر اخیش په اول کار
سید محمد وای زعفران د نور کشتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل هم شدي. خود کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون لامل د په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفران او حاصلات پلورلای نسی. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات لا هم ورته پراته دي.
پروش کال دیراله مشیراله مشره دا کومک وکي هغه څه هم باري او د غیره کې ارشد هغه خو مسره وکړل. پروش کال مرا ټول کړل هم زبال تورله ما غد دفتر ته چې دی مشوره وکړل ول بیا دا سړی در خرڅي هغه سړی سم ما دوه درې غشت معلومات کړی دی بیا نه دي د خاص نه هغه مشګر دا یو و خورل یا خرګو ته ورکړل سس کال چې مونږ نیمه ټول کړی دي څه وبوره سره نه کړی څومره ټول کړی دي وسم هغه پراته دي په هغه خپل چې شو چې دی را کړی دي پراته دي او دغه چې دا رقم خریداري نه چې هر سړی خریداري نو هغه شی مسه پیدا کړي چې هر سړی خریدار یا چې موږ په خپل ځای ته ولاړ شو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې برابرې سي نو ډېر کروندګر به دې کښته مخه کړي.
پروسه کال آیتان غلي و دلته ټول کړل دوه ویشت ګرامه مې ټول کړل شش خالي انشاءالله و تعالی ډېر دي که خدای کول اوس مې نن دغه خبر یو شپږ دغه ډکې کړي دي داسې نو انشاءالله یو پنځوس ګرامه به ټول سي انشاءالله شش کال سوزخه دغه خودینه امبار شته چې راشي امبار راکي یا راشي پروګرځي یا را خرچ کی اجه د پروش کال دمره ته پراته دي خبرې کوي چې د خرچي د شش کال کې بم پراته یې د خرچي دوه دغه نست وزر نه لري نه خدای وای با د خرچي دوه داشتي د پروش کال دمره ته پراته دي د شش کال کې مې خو انتراسه ګر پراته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وای شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جری بزمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتله څو چنده زیاتی. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او د همکارو موسسو په مرسته یې د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړي دي.
په حدود د 800 شاوخوا باندې چې 1500 جریبه د هلند کمیسرۍ لخوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې پی جریب په اندازه باندې کښتونه سوي دي. هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوی دی چې 1500 ته انشاءالله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریبه ته په حدودو کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو او د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوې ده ښه نتیجه یې ورکړې ده.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال دې ولایت څخه د 23,000 ډالر په ارزش 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سږ کال تر دې دمه یوازې 3.8 کیلو زعفران صادر سوي دي.
او د کندهار صدر اوسه 3.25 ګرامه زعفران صادر سوي دي چې 1,000 امریکایي ډالر ارزش لري. تیر کال ټولټال 3,925 کیلو کندهار څخه صادر شوی وو چې ارزش یې 23,000 امریکایي ډالره کېدل. باید ووایو چې کندهاري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دي او هلته په قیمت کې هم لوړ دي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې په کندهار کې د یوه جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کېږي. په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی. د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښت د ودې لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې ورته برابرې سي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې ښه نوم پیدا کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دغه چارې د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کړې. د ملګرو ملتونو په خبره د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی. عابده سپوږمۍ راپور لري.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکټنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی. کرکټ نه ووایه په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکټجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې تر څنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکټجنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبیح‌الله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار که غیر موثق است نشر
می‌کند. نن چې یو ناسم خبر خپور سي ټولې ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پراولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیضي مسایل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی، د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډېره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه یو رسیدلي. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسی پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت دا ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوی وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکټجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر سړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نوشته کړی وي چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم داسې چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوي کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونیکشيږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو روزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونیکشيږي او نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونیکشيږي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.